د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په توکیو کې د منځنۍ آسیا او جاپان لومړنۍ سرمشریزې ته په خپله وینا کې په افغانستان کې د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره د ګډو هلو ځلو په اهمیت ټینګار وکړ. شوکت میرزیایف وویل چې دغه غونډه په داسې حال کې دایریږي چې په نړیوال سیاست کې جدي ننګونو ته په کتنه د سولې د ساتلو او ثبات د پیاوړتیا لپاره ګډې هلې ځلې ځانګړی اهمیت لري. ښاغلی میرزیایف وویل چې افغانستان زموږ د تعاملاتو یو له مهمو ساحو څخه ده او د موږ ګډه هیله دا ده چې دا هیواد د پرمختګ لور ته په واقعي تمرکز، سوله ایز او پاثباته ولیدل شي. د ازبکستان ولسمشر د جاپان څخه په دې مننه او قدردانی وکړه چې کلونو راهیسې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان خلکو سره یې زیاتې مرستې کړي دي. د منځنۍ آسیا او جاپان په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده، د کوربه هیواد د صدر اعظم سانا تاکایچی تر څنګ د ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو برخه واخیسته. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی وایي چې واشنگتن د امریکا او روسیې او اوکراینی مذاکره کوونکو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو وړاندیز کړی دی. دا یو داسې اقدام دی چې کېدای شي په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د خبرو اترو یو نوی پړاو وګڼل شي. زلنسکی د دسمبر په 20 په کیف کې یو خبری کانفرنس ته دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د کرملین لوړ پوړی مذاکره کوونکی کیریل دیمیتریف د خپلو امریکایي سیالانو سره د تازه غونډو لپاره فلوریدا ته وخوځېده. تر اوسه پورې امریکایي چارواکو د خپلو روسي او اوکراینی سیالانو سره پر ځای دي چې په خونه کې درې واړه خواوې په یو وخت کې وي په جلا توګه خبرې کړې دي. د متحدو ایالاتو، روسیې یا اروپایي هیوادونو لخوا د خبرو اترو په بڼه کې د بدلون په اړه سمدستي تایید نه دی ترلاسه شوی، خو زلنسکي دغه څرګندونې وروسته له دې وکړې چې تېره اونۍ کې هم بریدونو او هم ډیپلوماتیکو هلو ځلو زور واخیسته. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت د شنبه ورځې اعلامیې وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د خپل برطانوي سیال یوویت کوپر سره د تلیفون له لارې خبرې کړي دي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د مستقیم تماس یوه نادره پیښه ګڼل کیږي. اعلامیه وویل چې د جمعې په ورځ په دغه تلیفوني تماس کې وزیرانو د متقابل تفاهم د پیاوړتیا او د زی علاقه مسایلو د تعقیبولو لپاره په مختلفو کچو کې د مشورو د دوام اړتیا باندې ټینګار وکړ. د فرانسې خبری آژانس رپورټ وایي د انګلستان د حکومت یوې سرچینې وویل چې کوپر د ایران د اتمی پروګرام په اړه د ډیپلوماتیک حل اړتیا باندې ټینګار وکړ او یو شمېر نور مسایل یې هم مطرح کړل. په لندن کې سرچینې وویل چې کوپر د لنسی او گریک فورمن قضیه راپورته کړه. یوه برطانوي جوړه چې د جاسوسۍ په شک نږدې یو کال کېږي چې په ایران کې توقیف شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د دغو برطانویانو د قضیه یادونه نه ده شوې. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. په داسې حال کې چې نن د افغانستان په سړو سیمو کې د 1404 ښوونیز کال رسمي وروستۍ ورځ ده، خو د شپږم ټولګي یو شمېر زده کوونکي نجونې وایي چې سږنی ژمی به وروستۍ ژمی وي چې پر دوی به د ښوونځي زده کوونکي نوم وي.
و من نمیخواستم که امسال فارغ شوم، من میخواستم امسال ناکام بمانم و در سال آینده هم درسهای خود را ادامه بدم.
د افغانستان لپاره د برتانیا ځانګړي استازي د افغانستان د خوندي او سوکاله راتلونکي لپاره د ښځو په سیاسي ګډون ټینګار کړی دی. په یو بل رپورټ کې به واورئ چې د لندۍ د دیرشمې په شپه یو شمېر کسان د یلدا شپه لمانځي، او د زلاله هاشمي کیسه هم اورو چې په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ وایي چې کولی شي مرسته وسره وکړي او خپل هنر ته ادامه ورکړي. نو رپورټونه هم لرو، را سره پاتې شي.
له خبرونو ور اخوا،
په داسې حال کې چې نن د افغانستان د سړو سیمو د 1404 ښوونیز کال رسمي وروستي ورځ ده خو د شپږم ټولګي او شمیر زده کوونکي نجونې وایي چې سږنی ژمی به وروستی ژمی وي چې پر دوی به د ښوونځي زده کوونکي نوم وي. دوی وایي چې اندېښنه او خفګان یې له دې امله دی چې دوی د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله د شپږم ټولګي له پایته رسېدو وروسته د زده کړو له دوامه محرومیږي. په ورته وخت کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د ښوونیز کال د پایته رسېدو په مناسبت د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو په اهمیت ټینګار کړی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د 1404 تعلیمی کال رسمي پای او د افغانستان په سړو سیمو کې د زمنیو رخصتیو په پایل سره د شپږم ټولګیو یو شمېر نجونې زده کوونکې وایي چې دا زمای به وروستی زمای وي چې پر دوی به د ښوونځي زده کوونکي نوم وي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی دا پای په خوښۍ نه بلکې په ژور غم او اندېښنې سره تجربه کوي، ځکه دوی ته د طالبانو د بندیزونو له امله اجازه نه ورکول کیږي چې د شپږم ټولګیو پورته خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د فاریاب ولایت د شپږم ټولګي زده کوونکي 12 کلنې ستایش په ژړغوني غږ ازادي راډیو ته وویل:
و ما نه میخواستم که امسال فارغ شوم، من میخواستم امسال ناکام بمانم و در سال آینده هم درس های خود را ادامه بدم.
من غوښتل چې سږ کال فارغ شم، غواړم چې سږ کال ناکام پاتې شم او راتلونکي کال کې هم درس ووایم. ډیره خفه یم چې نشم کولای خپل ښوونځي ته دوام ورکړم. دا څلور کاله چې طالبان راغلي یوازینی هیله مې ښوونځی و، او غوښتل مې چې راتلونکي کال ښوونځي ته دوام ورکړم خو نه شم کولای، خفه یم.
زینب یوه بله نجلۍ ده چې په دې وروستیو کې شپږم ټولګي ازموینه تیره کړې او وایي چې په تیرو کلونو کې هر کله د زمي درې میاشتنۍ رخصتۍ ته خوشاله ده، خو سږ کال دا رخصتۍ ورته بل معنا لري. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل:
ما هم درس خود را ادامه بدهم، اما مکاتب برای صف هفتم بسته است.
بسیار غواړم چې زده کوته می دوام ورکړم، خو دوم ټولګیو لپاره ښوونځي بندي. ډیره لیوالتیا لرم چې راتلونکي کې ډاکټر شم، خو دولت اجازه نه راکوي. چې کله فکر کوم چې راتلونکي کال ښوونځي ته تللی نشم، ډیره خفه کیږم. لطفا زموږ پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
نن یکشنبه د قوس میاشتې 13مه د افغانستان په سړو سیمو کې د 1404 تعلیمي کال رسمي وروستۍ ورځ ده. که څه هم په دولتي ښوونځیو کې له 4م تر 12م ټولګیو پورې کلنۍ ازموینې د قوس په 15مه پای ته ورسېدې او زده کوونکي تر هماغه نیټې پورې ډیری ښوونځیو ته تلل، خو د تعلیمي نظام د کارکوونکو په خبره ښوونکي او یو شمېر نور تعلیمي کارکوونکي تر ننه په ښوونځیو کې دي او سر له سبا یې زمنۍ رخصتي پیلېږي. له دې سره یو شمېر خصوصي ښوونځیو کې کلنۍ ازموینې ځینې وختونه د قوس تر پایه دوام کوي. د افغانستان په سړو ولایتونو کې د زمي رخصتي په دریو میاشتو جدي دلوا او هود کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د تعلیمي کال د پای په مناسبت د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو پر اړتیا ټینګار کړی دی. نوموړي د شنبې په ورځ د ډسمبر په 16مه په خپله ایکس پاڼه هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره به د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو لپاره پرانیستل سي، تر څو په ټکو یې د هېواد نجونې وکولای سي په خپل پښو ودرېږي او ورته د هېواد د خدمت کولو فرصت برابر سي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو زده کړې منع کړي، هغه پرېکړه چې په مستقیم ډول یې د میلیونونو افغان نجونو ژوند اغېزمن کړی دی. که څه هم د طالبانو په حکومت کې د دې مسلې په اړه تل د اختلافي نظرونو اړوند راپورونه ورکړل شوي، خو دا اختلافي نظرونه یې لا په پالیسۍ کې کوم عملي بدلون نه دی راوستی. په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم د قوس په 4مه ازادي راډیو سره په یوه ځانګړي مرکه کې ویلي چې د نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو په حکومت کې اختلافات شته. که څه هم طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي سوي او د نجونو زده کړې د افغانستان داخلي مسله بولي، خو د دوی دا کړنې د مختلفو هیوادونو او ملي او نړیوالو سازمانونو لخوا په کلکه غندل سوي او دغو سازمانونو تل د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونیسکو د اکتوبر په 8مه په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د نجونو لپاره د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو بندیز د 2.2 میلیونو ډېرې نجونې ښوونځي ته له تګه محرومې کړې دي. د سازمانونو زیاته کړې چې که دا بندیز دوام ومومي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړو محرومې سي، چې په بالقوه توګه به د 2026 کال پورې د افغانستان لپاره شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان لامل سي.
ازادي راډیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده.
د افغانستان لپاره د برتانیا ځانګړي استازي د افغانستان د خوندي او سوکاله راتلونکي لپاره د ښځو په سیاسي ګډون ټینګار کړی دی. ریچارډ لینزي په ایکس پاڼه لیکلي دي، تیرونی برتانوي چارواکو په اسپانیا کې د زمونږ غږ واورئ په غونډه کې د ګډون له لارې د افغان میرمنو د ستونزو مسله راپورته کړه. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځو او نجونو د افغانستان لپاره د برتانیا د ځانګړي استازي د دغو څرګندونو هرکلی کړی، خو ټینګار کوي چې د خپلو هیلو د پوره کېدو او د افغانستان په راتلونکي کې د هغوی د اغېزمن ګډون لپاره باید نړیواله ټولنه عملي ګامونه واخلي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو لوري پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو په وړاندې د غبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د برتانیې ځانګړي استازي د افغانستان د خوندي او سوکاله راتلونکي لپاره د ښځو په سیاسي ګډون ټینګار کړی. ریچارډ لینزي جمعه د دسمبر 19 په خپل ایکس پاڼه لیکلي، تیره اونۍ برتانوي چارواکو په هسپانیا کې زموږ غواوري په غونډه کې د ګډون لارې د افغان میرمنو لپاره حساب ورکول پیوړی کړي. هغه څه چې له دې وړاندې په وار وار افغان ښځو د ښځو د حقونو فعالانو په ترلاسه کولو ټینګار کړی او غوښتنه یې کړې چې نړیواله ټولنه باید دوی پیاوړی کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځو او نجونو د افغانستان لپاره د برتانیې د ځانګړي استازي له دغه څرګندونو هرکلی کړی، خو ټینګار یې کړی چې د خپلو هیلو د پوره کېدو او د افغانستان په راتلونکي کې د هغوی د اغېزمن ګډون لپاره باید نړیواله ټولنه عملي ګامونه واخلي. د کابل یوې اوسیدونکي فرزانه مومن چې له زده کړو پاتې شوې محصله ده، ازادي راډیو ته وویل
د برېټانیا د ځانګړي استازي دغه څرګندونې ستایم او هیله لرم چې نړیواله ټولنه د افغانستان د خوندي راتلونکي لپاره چې د ښځو مشارکت پکې خورا مهم دی داسې عملي اقدامات وکړي چې مثبته پایله ولري.
یوه بله افغانه میرمن مرسل چې په کار د طالبانو له محدودیت وروسته په کور ناسته ده، وایي هیله لري چې د افغانستان په راتلونکي کې فعاله ونډه ولري.
اوسنی شرایطو کې له بده مرغه ډېرې ښځې له کار او زده کړو پاتې مقام ته هیله لرو چې کار وکړو. د افغانستان په بېلابېلو سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې ګډون لرو، ځکه موږ زده کړې کړي او ډېرې هلې ځلې مو کړې، خو له بده مرغه اوسنیو شرایطو زموږ په ژوند منفي اغېز کړی دی.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د افغانستان په سیاسي او ټولنیز جوړښت کې د ښځو په مشارکت ټینګار کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالۍ یا یوناما د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د 14 ورځني کمپاین په ترڅ کې د نومبر په 9 ټینګار کړی و چې افغاني میرمنې باید په ټولنه کې د خپل ګډون له حق څخه استفاده وکړي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د اکتوبر په 4 سولې او ولسواکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو په عنوان په یو آنلاین غونډه کې وویل چې ښځې، ځوانان، د مدني ټولنې فعالان او د افغانستان بیلابیل قشرونه که د هیواد دننه وي او که په جلا وطنۍ کې باید د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو او پریکړو کې اغېزمن او فعال رول ولري. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم د افغانستان په مسایلو کې د ښځو په ګډون ټینګار کوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې عملي اقدام وکړي او یوازې پر ویناو، پیغامونو او غونډو بسنه ونه کړي. له ډلې مولوده توانا ازادي راډیو ته وویل
مشارکت و سهم معنادار
د افغانستان په بیلابیلو سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي جوړښتونو کې د ښځو معناداره ګډون کولای شي د اوسني کړکېچ د حل لپاره تر ټولو اغېزمنه لار وي. نړۍ باید یو ځل بیا د افغانستان د ښځو او نجونو نه اورېدلي غږونه واوري او نړیواله کچه د دې غږونو ملاتړ وکړي. تر اوسه دا موضوع یوازې په غونډو او بحثونو کې پاتې شوی او پر کاغذ لیکل شوی ده. هیله لرم چې له خبرو عمل ته ولاړ شي او په عملي جوړښت کې پاتې شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د غډلې د زده کړو او کار په ګډون په افغانستان کې په ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي. که څه هم طالبانو ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین کړي، خو د طالبانو دغه ادعا نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده او په وار وار د نړیوالې ټولنې له لوري دغه بندیزونه او محدودیتونه غندل شوي دي.
په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ وایي که زلاله هاشمی وغواړي خپل هنر ته ادامه ورکړي، دوی به ورڅخه ملاتړ وکړي. افغان سندرغاړي زلاله هاشمی چې د سږکال په وري میاشت کې افغانستان کې د کورنۍ لخوا د نادرکۍ خبر خپور شوی و، تازه افغان سندرغاړي آریانا سعید سره خبرې کړې دي او د خپلې روغتیا او له افغانستانه بهر په یو امن ځای کې د اوسېدو ډاډ ورکړی دی. یو شمېر افغان هنرپالان هیله مند دي چې زلاله خپل هنر ته دوام ورکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
بسم الله جانا، خالي بسم الله جانا، دلاله وموندل شو خویا سندرو ویلو ته به دوام ورکړي. په جلا وطن کې د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ وای کزلاله شمی وغوړي خپل هنر ته ادامه ورکړي، دوی به ورنم لاتړ وکړي. خدا پریکړه د هغې شخصي تصمیم بللی دی. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمز جمعه د دسمبر 19 نه وخت ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په دې اړه چې اغلی زلاله هاشمی اوس چیرې ده او په راتلونکي کې تصمیم څه دی، هغه په هغې پورې اړه لري. خو که چیرې بیا وغواړي هنر پیل کړي، هغه څه چې د موسیقۍ د انسټیټیوټ له لاسه پوره وي، موږ یې په خدمت کې یو او هیڅ ډول ملاتړ به ترې ونه سپموو.
افغان سندرغاړي زلاله هاشمی چې روان لمریز کال په وری میاشت کې د نادرک کېدو خبر د کورنۍ لخوا خپور شوی و، تازه درې ورځې مخکې افغان سندرغاړي آریانا سعید سره خبرو کې د خپلې روغتیا او له افغانستانه بهر په یو امن ځای کې د اوسېدو ډاډ ورکړی دی. زلالې وروسته د دسمبر په 13 بی بی سي سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې له افغانستانه د وتلو پریکړه یې خپله کړې او هیڅ یو کس یا مرکز یې په دې اقدام کې رول نه درلود. نوموړی دا هم ویلي چې په تېرو څو کلونو کې له ستونزو سره مخ و او هیله یې درلوده چې یوه ورځ یې نړیواله ټولنه غږ واوري، خو دا چې کوم غږ جزئیات یې نه دی ورکړی. هغې په دې اړه چې خپل هنر ته به دوام ورکړي که نه څه نه دي ویلي. د زلالې هاشمی میړه سید محسن هاشمی وروستی ځل د ربان لمریز کال په چنګاښ میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مېرمنې له نادرکه کېدو یې میاشته وړي، خو ادعا یې کړې وه چې د طالبانو په حکومت کې څوک غږ نه اوري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانی بیا هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو زلالې هاشمی د هغې د میړه لخوا د کورني تاوتریخوالي له امله له کوره تښتېدلې ده، خو دا چې چیرې دوی تروسه درک نه دی لګولی. سید محسن هاشمی بیا دا خبرې رد کړې وې، ویلي وو دوی په خپل منځ کې هیڅ ډول ستونزه نه درلوده. نوموړي تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. یو شمېر افغان هنرمندان هیله مندي چې زلاله خپل هنر ته دوام ورکړي. له دې ټلې خبرې نغمې ازادي راډیو ته وویل
از رای که انتخاب کردیم بر نمی گردیم. نوزما زلالت هم ده پیغام ده چیز کمیلار نی چی انتخاب کردی باید پشان سی پر مختق وکی خیصه خیصه سندری دیوی او خپل هنر تا دیده اما ورکی.
زلاله هاشمی په افغانستان کې هغه وخت مشهوره شوه چې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د طلوع خصوصي تلویزیون لخوا خپرېده د لسګونو نارینه سندرغاړو په منځ کې راڅرګنده او دوهم مقام یې خپل کړ. خو په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د نورو ګڼو هنرمندانو په شان د زلالې غږ هم غلی شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د موسیقۍ غږول او هم اوریدل بند کړي وای دا په اسلام کې حرام ده. د یادونې ده چې د زلالې هاشمی تریتم کېدو د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو او بنسټونو غبرګونونه هم له ځانه سره درلوده چې آریانا سعیدی هم برخه وه.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د لندې د دیرشمې پر شپه یو شمېر کسان د یلدا شپه لمانځي. یلدا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا په ځینو سیمو کې د یلدا شپه لمانځل کیږي او ځینې څېړونکي په دې باور دي چې دا دود زرګونه کاله مخینه لري. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د قوسیا لنده وروستۍ شپې ته د یلدا شپه ویل کیږي. دا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د شاوخوا په څو نورو هیوادونو کې د یلدا په شپه ځینې خلک ځانګړي مراسم ترتیبوي. د یلدا شپې ته شاعرانو په خپلو شعرونو کې ډېره توجه کړې ده. د کال دا تر ټولو اوږده شپه د هجران له اوږده درد سره تشبیه کوي. د بارکوال میاخیل شعر سره اورو.
ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا، ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا. زه پکې هر شیبه فال ګورم، د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی. د شاعر نوم یې وطن، مګر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی. ترېنه راووځي داسې شل بیتونه چې له هر تورې څڅېږي د ژوندون وینه. د سباون وینا ژوند یو تور اوږد شپه د یلدا ژوند یو تور اوږد شپه د یلدا ته پکې هر شیبه فال ګورې د خپل تقدیر منګی ته واچوې رڼې هیلې زه دې په سترګو کې سهار ګورم ته ترې راوکاږې وړې هیلې په فال دې وخیژې څو داسې لغړن خوبونه چې تعبیر د مازی مار چې چلی کړي دې اغزن خوبونه ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا موږ پکې هره شیبه فال ګورو راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو ویني څوک وایي وینمه په دار منی چا ته د خاورې مور پړونی ښکارې باد وړی چا یې له زړه څخه فریاد وړی ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا زه پکې هره شیبه فال ګورم کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا کله یې لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا
لیکوال او شاعر علم گل سحر د یلدا شپې په اړه وایي
خصوصا په یو کورنۍ کې چې له کتاب سره سره کار لري په دې ورځ باندې تر ډېره کېني نقلونه چې یعنې فلکلوریکې کیسې وایي سره یو بل تر ډېره وخته ناست دي د رحمان بابا په دیوان باندې فالونه اچوي البته چې فالونه په نورو برخو کې هم اچوي لکه په منګي کې چې ځینې فالونه اچوي یا نور رواجونه دي
یلدا د منی د پای او د ژمي د پیل شپه ده په افغانستان کې په پخوا زمانو کې د یلدا شپه ډیره عامه وه خو اوس هغه سینه لمنځل کیږي مګر په ګاونډي ایران کې دا شپه ډیره لمنځل کیږي افغانان د یلدا تر شپې د برار شپه ډیره تجلیلوي د بلخ ولایت اوسیدونکو بلال وایي بندیزونو دا ډول رواجونه کم رنګ کړی دي
ځنه هغه خلک چې د لیوالتیا لري یا مثلا هغه په عموم کې موږ ورته وایو زړه ژوندۍ وي هغه خلک چې بیا هم مانځي یا په کورونو کې مانځي یا مثلا د عادي محفلونو جوړوي په لوړه کچه باندې اوس هغه محفلونه نشته چې د یلدا شپې د پاره په خاو نیول کېد مثلا یا په تلویزیونی برنامه وي یا په نور وي په هغه کچه باندې نشته دي اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ول مانځي اما په خاو په کچه باندې اوس کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولي کې یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړی
د غزنی اوسیدونکو حسین وای د برات د شپې مراسم هم د یلدا د شپې مراسم ته ورته والی لري د دې په نظر شای مذهبي مسائل سبب شوی وی چې په افغانستان کې د یلدا شپه خپل ځای د برات شپې ته ورکړي
په شیرونو کې د شاعرانو لوی د شاعرانو په شیرو کې یلدا یاد کړی دا خو د سه خاص پرګرام به د سينو سي څوک یلدا شپه ولمنځي د کنن سبا فکر کوم دا د مهاجرتو علت خصوصا د افغانان سي د ایران ته ولاړل راغلل او نو بعد د دې دا د یلدا شپه سي دا اوس افغانان خصوصا د شهر خلک ډېر لمنځي او د یلدا پښپ باندې فالو نګوري د پرات په پدله سما بیا عین اندسه لنډې یو باندې به د لنډې به ویلې او فال به پکوت مثلا یو ماشوم به سرزان به ور پری وای بیا به نو ایو کمپالا لا یو رجای به ور سر ور واچوله او بیا به ورته مخې ته به یو تش کې د کاسه کې اوبه ورته کېښودلې او بیا به په دې شاوخوا څوک ناستول په دې محفل کې چې دا لوبه وایم که د ساتري وایم څو هم داسې به سره جوړ کړی و. دوی به بیا هر چا په پټه خپله یوه نشاني په هغه اوبو کې وراچوله چې بل څوک یې ونه ویني، د هغې څادر لا د کمپنۍ لاندې به په دې اوبو کې سوکه هغه خپله یوه نشاني واچوله. دوی داسې په نوبت باندې یو چا به مثلا یوې مېرمنې به بیا داسې د کمپلې لاندې په هغو اوبو ته لاس ور ټیټ کړو او یو نشاني به یې راوستل. هغه به معلومه نه وه چې د چا ده، خو مخته له دې چې دا نشاني خلاصه کړي دلته به بیا یوه لنډۍ ورته وویل شوه. هغه لنډۍ سره به بیا چې دغه نشاني را خلاصه کړه و به کتله سې هغه به سې د هر چا وه، نو هغه فال به د لنډۍ هغې مطابق شو.
حسی هم در از وای چې په دې مراسمو کې به یوازې شزو برخه لرله او ناری نه بنو. په کابل او هرات کې ځینې کورنۍ د یلدا پښپا د سندلې پر شاوخوا راټولېږي او د تازه او وچو میوه په خوړلو د شپلمنځ او په دې شپه فالونه ګوري. د هرات اوسیدونکو رقیه وای چې د یلدا شپه اوس په دې ولایت کې تر په خوا ډېر لمنځل کیږي. په دې ولایت کې د یلدا پښپا د کورنۍ غړي د مشانو په کورونو کې راټولېږي. مشران د تیرو وختونو کیسې کوي او د حافظ په دیوان فال ګوري. په دسترخوان انار او هندوانه شته چې د برکت او پریمانه نشره او ځینې محلي خواږه خوړل کیږي. د کابل شهر ایو وسیدونکې ملاله کلیواله د یلدا شپې په اړه وایي:
د من یورسته شپه چې تر ټولو نور شپو څخه اوږده شپه ده، د یلدا شپه ورته ویل کیږي. په دغه شپه باندې موږ خپله د خپلوانو کره ځو یا هغوی زموږ کره راځي، نجونې او ښځې سره راټولیږو او چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپلو منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، ټپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي.
یلدا سوریانی کلمه ده، معنای زیږیدل دی. د ځینو تاریخي روایتونو پر اساس دا جشن د زردشتیانو لپاره دود دی. د څلورمې هجری پیړۍ عالم او شاعر ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې چې په عربي ژبه یې کښلی د یلدا په اړه لیکلی: دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی. البیرونی یلدا میلاد الکبیر بللې چې منظور د لمر جشن دی. د همدار از لیکلی: په دې ورځ رڼا ډېره خپری شي، د انسانانو وده پیلیږي او بلا د زوال په لوري درومي. په پخوانیو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي. د دې خلاف لنډې شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال دا تر ټولو اوږده شپه به په میلو رڼا کوله. لیکوال محب الله زغم د یلدا یو بل اړخ ته پام را اړوي. دی وایي:
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونېږي او خلکو حاصلونه راټول کړي وي، تر بل کاله پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلي دپاره مساعده شي. دغه اړخیم اهمیت لري.
د یونسکو د تعریف له مخې د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او سوله ییزو دودونو او د یو بل د منلو د سمبول په توګه لمانځل کیږي. د یلدا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 نیټه د ملګرو ملتونو په شوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ ناملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شو.
شب یلدا د قیامت پښوا خدایا، تا تصویرونه مې قتل وژړې د
ولسواکی.
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاسرسای د دوی غونډې ته په ځینې نورې ستونزې شته. دوی
بشري حقوقونه،
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
د ازادي ملمه
سلامونه ستړي مشه د ازادي ملمه پروگرام ته مو از فرید سیال هرکلی کوم. نن د ازادي ملمه په پروگرام کې را سره لستکړو پاتې محصله بریاز واک ده. بریاز واک د طب پوهنځی تر نیمه لوسته یو زده کړې په نیمه کې پاتې دي. خدا چې بریاز واک ولې طب پوهنځی انتخاب کړی و، هیلې یې څه دي تروسه پوری په خپل دغه ژوند کې چې تر دې ځای را رسولی څه کارونه یې کړي دي، زده کړې له کوم ځایه پیل کړي دي، نورې سرګرمیان یې څه دي، په کور کې کوم ډول مهارتونه یې نور زده دي. نن د ازادۍ میلمه په پروګرام کې به ترې واورو، همدارنګه که د ژوند خوږې یا ترخې خاطرې لري هغه به هم ترې واورو. نو بریا جانې په پیل کې تاته ښه راغلاست وایم، ستړي مشې، منله دي چې وخت پرېښود موږ سره خبرې کوي. پایل ساسی لا نمرنی و زکر کوم چه خونزی مو چرتا پایل کرده او پیاد دیدی چه خونزی تا بولی بی؟
سلام و نفر دا جانه تاستا و دا زده را دیو بلو بلو ناوریدون که تا باری از واقعی ما خوشحاله ایم چه تاست رستای ما بلی و نیستاست سوال پا جواب کی کله چې اول ځل مطلب شامل سوم ښوونځي ته تلم د لومړي ځل لپاره خپلې مورجانې اوس دې مکتب کې شامله کړې یم. نو دا داسې یو خاطره ده، داسې څه ده چې د ډېرو کسانو شاید هېره نه سي تل مو په ذهن
کې. ستونزه نه وي راته وایي چې دا ښوونځی مو چرته و او کله چې مور تاسو ښوونځي ته وړي وي ستاسو د مور د زده کړو په اړه ته ووایه، لکه څنګه فکر ورسره پیدا شوی چې باید هغې لور په دې ماشومتوب کې حتما باید ښوونځي ته لاړه شي؟
ډېره زیاته مننه. چون که چېرې زه ولایت مشخص کړم، خپله مې ابتدایي اولنۍ زده کړې ما زابل ولایت کې کړې دي. الحمدلله ډېره خوشحاله یم، خوشبخته یم چې زما مور یو لوستې کس ده، یا هغه یو فامیده پوه کس ده، یا هغه یو سواداره کس ده سره د پلار جان مې. نو طبعا هغه چا چې خپله درس او تعلیم کړی یا درس او تعلیم په خوند او ګټو مزایا باندې پوهېږي، وایي تر ډېر حده پورې ډېر کوشش کوي چې خپل لوران ماشومان هم مکتب ته بوسي شامل
کړي. چې ښوونځي ته لاړې چا سره ناسته وي هغه دې په یاد دي او که نه؟
بلې، ما یوه ملګری وایم صنفي مې وایي چې اوس هم خوشبخته نه ورسره ارتباط لرم، بعد له ډېر کلونو چې مو ډېر وخت تېر کړی دی، مکتب مو یو ځای شروع که ختم و که پوهنتون مو شروع که ختم و که، اوس هم ورسره ارتباط کوم. زما یوه ډېره خوږه صنفي ملګرې شریکه که وایم چې د خور ماته کمه نه ده، اوس مې هم یاد دي چې زه ورسره ارتباط لرم او ما سره اوس هم خوشبخته نسته ده، ډېره خوږه شریکه مې ور سره. که چېرته نوم واخلم غلې فرهناز خوشبخته نه چې اوس یوه امدي ډاکتره ده، هماغه سره زه ما ډېر په ارتباط کې وم.
د ملګرتیا مو وویل چې ډېر وخت کېږي دوی سره ملګري یاستئ، کلونه کېږي، په مخکې لدې چې ستاسو نور ژوند ته لاړ شو د زده کړو په اړه دلته تاسو وپوښتم، دلته دا پوښتنه وروسته مې هېره نه شي ځکه یې کوم. عموما اوس مهال ته که وګورو یا په تېر کې نجونې کې چېرته یو بل سره ملګرتیا کوي، یو څه لنډ مهاله وي ځکه دوی یا ملګري له یو بل نه جدا کېږي یا واده کوي یا که بل ولایت ته ځي کورونه یې بارېږي، دوی ډېرې اړیکې سره نه شي ساتلی یا نه شي پاللی. ساسي ملګرتیا کې راسته ده چې دومره اوږده پاتې ده، دومره اوږده مو پاللی، یو ځای کې اوسېدلی سره هېڅ ناستې بیل شوي؟
بله بالکل، که څه هم زه وایم موږ په صنف کې اته دېرش نفره دولسم نه فارغه سوي، په دغه اته دېرش کې مثال ډېر کسان کار ته پورته سو. دا چې زموږ دا د ملګرتیا له اول صرف مشروع تر اوسه پورې دوامداره ده، خو زما په نظر تر ډېره غټ همدا لامل یې دا ده چې ما او دا په یو څه کې کېناستل، دوه نفره چوکۍ به وي موږ به او بل تر ټولو غټ لامل دا ده چې ما او دا په عین حال کې د یو بل سیالان هم زه د صنف اول نمره وم، دا د صنف دوم نمره وه. یعنی په همدوی کې چې موږ هم سیالي او رقابت پاله هم دوستي پاله، ام تقریبا داسې څنا څه داسې د لری خپلوانو جملې سوو نو تابانی انسان کنه دا انسان سره جوړ جاړی کی جوړ راځي چې غي بڼي سره برابر وي او غي ملګرتیا دوامدار پاتې کیږي تر ډېر حد پاتې کیږي اوږده پاتې کیږي نو ما په نظر موږ د دې اوږد مهاله اړیکې راستندو کې دی.
بریا جانې دولسم صنف نه په زابل کې فارغه شوې که نه بل ځای ته بیا تللې وې؟
بلې زه دولس صنف صرف ما په زابل ولایت کې ویلی دی. ورپسې زه د ساینس څانګې دولتي ساینس څانګه مو الهوه مې هم زابل ولایت کې ویل. تقریبا ما څلور پنځه کاله همالته پسې استاذي کړې. له دې نه وروسته که چېرې زه وایم داسې پلن لوټوکو کې ما بیا وروسته قندهار ولایت زه تللی یم. هلته ما فرض کوم واده مې کړی دی قندهار ولایت کې. قندهار ولایت کې ما بلې د قابلګي بخښنه فارغه یم. ام د قندهار ولایت کې د یو ځینو شخصي مشرف خانو سره ما کار کړی دی. خو په وروستیو کې چې ما خپله طب پوهنځی شروع کړه په نیمایي کې رانه پاتې شوه ام د قندهار ولایت کې. او فعلا که زه درته وایم فعلا زه په کابل ولایت کې اوسېږم.
یا د دومره ولایتونو مخصوص د افغانستان جنوب وضعیت به تر ټولو ښه تاسې ته معلوم وي ځکه چې تاسې هلته پاتې شوي یاستئ زده کړې مو کړې کار مو کړی. په تیرو شلو کلونو کې په دغې ولایتونو کې جګړې وې جنګونه وو او یو لوی شکایت چې زموږ د دې سیمو خلک یې لري دا ده چې نجونې باسواده نه دي ښځې باسواده نه دي کارونه نشي کولی او عموما په دغې ادارو کې چې کار کوونکي وي مخصوص شفاخانې چې کلینیکونه او شفاخانې وي که څه اسانتیاوې ډېرې کمې دي خو هغلته د نورو ولایتونو نه کارمندانې درتلی دغه خبره څومره رښتیا ده چې د هغې ولایتونو نجونې ډېرې له زده کړو پاتې دي او ژوند ډېر کلیوال ده؟
بلې بالکل دا خبره سل په سلو کې حقیقت ده. چون زه خپله ډېر وخت ما ډېر عمر زابل ولایت تېر کړی یم. زابل میشته کس وم که څه فامیل مې اوس هم زابل کې اوسېږي اندغو دی زابل ولایت د نور ولایتو دی ډېر دقیق کوم معلومات لرم. دا خبره تر ډېر حده پورې رښتیا ده حقیقت لري واقعیت لري چې د جنوبي ولایتونه فارس کنده زون ولایتونه دا تر ډېر حده پورې همداسې څه پکې شته ده چې اوس حالت ډېر خراب شوی دی خو د اوس نه پخوا پرتله ښه و. که څه هم اوس خو هغه دی هر څه باندې بندیزونه لګېدلي دي حالت نور هم کړکېچن شوی دی خراب شوی دی. پخوا هم همداسې و نجونې چې دی خاص ډول هغه نجونې چې هغه په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي هغوی درسو تعلیم ته مثال لاسرسی نه درلودل یا د هغوی د فامیل لخوا اجازه نه وه یا مثال فرق که د صحت بخش کې وایم که د زړه تعلیم او مثال او وظیفې په ارتباط وایم دا کچه ډېره کمه وه په زابل ولایت کې او داسې نورو ولایتو کې. یعنې د خو دا ده چې مثال د کورنۍ نه پوهه یا بې سوادي او داسې ځینې نور کړاوونه دا خبره ډېر حده پورې واقعیت لري چې نجونې د درس تعلیم نه پاتې وې او ډېر کمې ورته لاسرسی درلود.
دا چې نجونې نشو کولی زده کړې وکړي د زده کړو بل بدیل و لکه مدرسې وي نجونو بیا ځکه چې اتمن دینی اړخ به کورنۍ و ورته ډېر پام کوو یا به یې ورته ارزښت درلوده دا زده کړې وي مدرسې وي چې نجونې لاړ شي یا د اقل قرآن شریف وایي یا دیني زده کړې نورې وکړي؟
که چیرې اوس وخت راسو په ټول افغانستان کې په مجموعي شکل سره د مدرسو فعالیتونه زیات شوي. مدرسې ورځ تر بلې مثال افتتاح کېږي جوړېږي خو که زه به د مخکې خبره درته وکړم نه داسې کوم څه نه و. حتی نجونه سوی کولی چې موږ ستاسې په عادي اصطلاح کنه مورا چې دغه دی ملا صاحب کنه مېرمنې ته وایي حتی د دې اجازه نه لرله چې دوی لاړ شي او سفاره واخلي لاس کې ونیسي دی مورا کور ته لاړ شي دی یو دیني توري مثال زده کړي دیني زده کړه وکړي وی خو داسې مثال کم سنې نجونې مثال و کلنې اته کلنې کله چې هغوی حتی بلوغ ته ورسېد هغوی په هېڅ وجه اجازه نه لرل د فامیل د خوا چې دوی لاړ شي دیني زده کړې وکړي. خو په اوس وخت کې چون عصري تعلیم هر څه بند شوي دي د مدرسو فعالیتونه څه ناڅه له پخوا په وسیله زیات شوي دي او استادي اوس فعالیتونه د دیني زیات شوي دي پخوا چې وو نه دیني وو او نه عصري یو هم داسې چندانې خاص فعالیت نه لرل همدې ولایت کې.
یعنی ستاسې چې هلته اوسېدلی یاستئ وضعیت مو کتلی و نجونې مطلقا په کور ناستې وي او نه د عصري او نه هم د دیني زده کړو اجازه یې درلودله په دغسې ټولنه کې تاسې څنګه وتوانېدئ چې د زده کړو اجازه ترلاسه کړئ تر پوهنتونه پورې او بیا له هغې نه وروسته بل ولایت کې واده وکړې په دې اړه ته وایې.
ډېر مننه چې ما وسره خپل خبر کې ویلې د اولاد کومه به راست دی یا مور پورې ارتباط لري، پلار پورې، فامیل پورې، د هغوی په ذهنونو پورې ارتباط لري، د هغوی په مثبت فکر پورې ارتباط لري. که چیرې موږ فکر وکړو دغه نجونې چې مخکې ما قصه وکړه چې مثال یې هر څه نه پاتې وي، ما چې به تر ډېر حالته د دوی فامیلونو کورنۍ هغه دوی ته حتی او بنسټ په ما کتل، د هغوی پلار مور ټوله بې سواده او د هغوی ماما خیل که په خیل ده، د دواړه طرف هغه به ټول مطلق بې سواده، هغوی د درس تعلیم فرض کړه دوی په خوند او پارسښت نه پوهېدل. خو خوشبختانه زه وایم خوشحاله یم، خوشبخته یم چې ما پلار خپله ډاکټر و، ډاکټر دی او مور مې هم دولسم پاسې ده، نو هغوی درس او تعلیم مثال په خوند پوهېدل. هغوی غواړي او غوښتل اوس هم غواړي چې اولادونه یې نوره پرمختګ وکړي، لوی طریقه نه لوی طریقه موږ باندې تعلیم وکړه، تحصیل یې وکړه، موږ دپاره ډېر کوښښونه وکړل، ډېر زحمتونه په ډېرو خرابو شرایطو کې یاد تر دې حده پورې چې ما پلار ته به خلکو اختارونه ورکوه چې مثال ته څه کوي چې خپل لورانې لېږي مکتب ته، پوهنتون ته، وظیفې ته یا څنګه څنګه. خو ما پلار مبارزه ورسره وکړي، ما فامیل د هغوی خولې خبرو ته یې ونه کتل، نو د دې راز زما د کمبي راز زما د درس تعلیم راز په همدو کې دی.
خپل بیا څومره کوشش شوی بریا جان، خپل بیا څومره کوشش شوی کم مزمن کې تکړه وې
نو واستاس نه چې فردا جان چې واځ مبالي غادي وکم چې د رپورت لاره نسم کزه وایم مخکې ما خپل خبرې کې یاد کړم. زه د څلورم صنف ته دولسم پورې اول نمره وم، او پسې ما چې کوم درسونه ویلي کوم پنځنه زه په لوړه فیصدي یعنې چې زما تر ټولو کم فیصدي چې دغه اته نوي فیصدي ده مثبتې ریټ کې زه وم. ډېر کوشش مې کړی و اخن تر اوسه پورې ډېر زما تېروم، ډېر کوشش کوم. او زما چې د خوښ مضامین و ساینسي علوم، ساینس څنګه فارغه یم، ساینسي علوم مې ډېر خوښ و، اوس هم ډېر تعقیبوم، ډېر یې وایم، ډېر مطالعه کوم.
د دې علاقې او شوق تر شا کوم څه علت خو نه و کنه همداسې وختل دي چې زده کړې وکړي، یا داسې کوم دلیل خو نه و چې تا دې توادار کړې چې من باید؟ لکه ځینې کسان اقتصادي ستونزې لري او په دې باور دي چې که چېرې دوی تعلیم وکړي ښه وظیفه پیدا کولای شي، اقتصاد سمیږي. ځینې کسان بیا په کورنیو کې له ستونزو سره مخې، بخصوصاً نجونې کورنۍ دې ته تشویقوي چې باید واده وکړي، یا کله کله فشار ور باندې راوړي چې باید واده وکړي. خو لکه پخوا وختونو کې به دوی ویل یا ډېر کوشش به کوي چې زده کړې وکړي، ځان ته کړه کې چې حداقل دوی ته هغه د خلاصون یوه لار وي تعلیم به یې کول. داسې کوم دلیل خو نه و چې تاسې دومره زده کړو ته تشویق کولی؟
که چېرته د زړه خبره وکړم، زه دایمه زړه خبره کوم، تاسو چې هر څه وایئ په زړه وایم. تر اوسه پورې هم زه داسې ارامه نه یم کېناستلې، ما هرې خواته لاس اچولی دی. زما د زده کړې تعلیم تر ټولو هغه انګېزه چې ماته راکوي، دا هغه انګېزه ده چې ما نه پرېږدي زه شاته لاړه سم، که څه هم زه ځینې وختونه ناامیده سم د اوسني حالاتو شرایطو له دې مشکلات ما باندې بیخي ډېر زیات شي. زه ځکه دا تعلیم تحصیل ما وکړه، اوس هم ادامه ورکوم او جریان لري چې زه غواړم پخپله وتوانېږم، پخپلو پښو ودرېږم، خپل مشکل پخپله حل کړم، بل چاته تر ډېره حده پورې لاس ور نه کړم. ځکه ځین ځین داسې مشکلات ډېر غټ مشکل ما پخپله حل کړي، حتی ما باندې کس خبر سوی نه دی. دا ټول نه دی درس او تعلیم او تحصیل له برکته، ځکه وایي کنه ویل کېږي پوهان وایي چې څوک تعلیم او تحصیل کړی څه زده وي هغه داسې دغه ته لاره خپله رڼا وي، هغه سرڅراغ وي رڼا وي. خو هغه کسان چې تعلیم او تحصیل نه وي کړی هغه انغه دا هر څه تور شپه ښکاري، هغه په تشبه کې څل دلای شي. هغه که چېرې دی وادي مشکل سره مخامخ سره خپل مشکل خپل نه سل کولی، هغه مجبور دی بل چا ته وایي. یعنی که زه درته هم سیده چې مثال وظیفه پیسې د دوه تر څنګ هغه ته ما ډېر اهمیت نه دی ورکړی، زما تر ټولو مداله مینه ده چې زه خپل مشکل خپل حل کما. او دا هغه وخت کې چې انسان پوهه ولري، تجربه ولري، تعلیم او تحصیل ولري.
د دغه انګیزه چې تاسو سره ده چې باید خپل مشکل خپل حل کړي او د نورو ته د احتیاجي او محتاجینو سره اخلاص شي او خپل کار په خپله وکړي، دا ډېر ښه ده. او دا ښه ده چې یو پیغله، یو نجلۍ چې به دغه فکر او ذهنیت را لویه شي، بیا په ټولنه کې زه مطمئنه یم دغه ستونزې چې اوس موږ لرو دا به نه وي. په مالي لحاظ راته ووایه، آیا په مالي لحاظ باندې هم داسې فکر کوي چې باید مستقله اوسې، خاون پیسو تا یا مثلا نو پیغم ورور پیسو تا پلار پیسو تا باندې ډیر سړی ضرورت نه لري او د څومره ازادي وي خزي ته ور کوي چې لکه خپل جیب نه مصرف وکي.
بلې زه درته وایم ان تر ډېر هدف پورې زه اوسم خپل کاروبار کوم دا د خپل لاس ګټلې هغه ډېر خوند کوي او که موږ وایو که نه زه واړم فصیح خبرې وکړم داسې څه وایم چې هغه ټولې مصر قبول کړي چا چې خپل لاس په خپل څه ګټلې که څه د پلار پیسې راکوي خاوند یا ورور را څنګه څنګه خو دا خپل لاس د خپل ګټ دا ډېر خوندور بې احسانه بې مینته یي زه دې ته ډېر ترجیح ورکوم دا ماته ډېر خوند راکوي چې زه پخپله وګټم حلاله وګټم او پخپله وخورم ته ډېر هدف پورې چاته احتیاج نسم څومره چې وسم همدومره کوشش وکړم همدا پخپلو پښو باندې ودرېږم ډېر ترجیح ورکوم همدې خبرې ته.
د چې په زده کړو په ډګر کې د کار په ډګر کې او د عاید په ډګر کې تاسو بریالي یاستئ کور کارونه په اړه ته وایه تاسو ول چې واده مو کړی ده د رسم رواج په اړه بلې ګروسه درنه وپوښتم د کور کارونه په اړه ته وایه کور کارونه کوم ته کړی که نه
پیدا جانی د خو د سې سوال دی زم که دا غري بل کسما په استباد سوال وای شاید وای درته رښتیا وای بل یو بالکل زه یو 15 کلن زوی لرم الحمدلله د خدای شکر دی نو دغه مسولیت د کور چارې د بیرون چا ټولې ما په غاړه دی تر ډېر هاته پورې کوشش کوم چې د کور کارونه کې هم پیاوړی واوسم بریالی واوسم مثال کار او اشپزی وی پاکاری وی صفاکاری هر څه چې وی زه ډېر کوشش پکې کوم بلې او
اشپزی کې د څه خزدې بریا اشپزی کې څه پخوالای شي
بلې اشپزی کې زه که درته وایم منتو ما د خوشې غذا ده ډېر کوشش پکې کوم چې مختلف ماډلونه زده کړم او پخې کړم او د تر څنګ قابلي پلو او ازبکي پلو
او استاد سیمی بیا ډیر مشهور خواړه کوم یو دی کزابل یا کندار دوار ته تم شو غلطه خلک څه ډیر خوري څه ډیر پخوي علاوه د غوښې نه وایا
کلاس وای ما علاوه د غوښې نه څه به وایم زابل ولایت کې مثال کندار د ځون د طرف ځون کې چې دی هغه د دردو د ایز او سیمه ایز خواړه چې دی مشهور خواړه چې دی تاسو یې مثال الته وریجی په خول په ودونه کې ډېر اوس رواج سوي دي ډېر احمد ورکوي د خوړو ته د سبو په خول خوړل دوته ډېر احمد ورکوي او د سره سره هغه د دې سبو خانه غذا چې دوی دغه شروع واده ډېر خلک خوشحالي
اتمن د پسته شروع به وي
او د پسته شروع ډېر خوشحالي ډېر په خپل مراسمو کې ودونه کې
ترکه مهدا چې ما د افغانستان د جنوب خلک کندار او هلمند او زابل خلک کتلی دی عموما دوی غوخه ډیره خوري او بیا د پسه غوخه بیا غوخه باندې نومي خای سپینه غوخه سره غوخه سپینه غوخه زه فکر کوم ماګه موږ ورته واز دوايو چې پسه کې بیا ډیره وی نسبت د غوانه نو دا ما کتلی دی هغه طرف خلک د غوخه سره ډیره علاقه لري د ودونو د رسم رواج په اړه ته وایا واده څنګه د پیسې په پنجلې باندې هلته څومره اخیستل کیږي ځوانان د ولور د ورکولو توان لري که نه لري
زوم کې د موږ په طرف کې چې دی هغه تر ټولو کمترینه ولور چې دی هغه 15 لکه دی 15 لکه دی دلته یې که چیرې یوه کونډه یې فرض کړه که نه یو څوک دا چې سره واده کوي چې هغه یو بل چا پرېښي وي دوی واده ورسره کوي د هغو یا کمترین ولور 4 لکه دی خو که چېرې څوک غواړي چې د باسواده چې سره واده وکړي پیغلې سره واده وکړي 15 لکه 1 لکه 6 لکه اوس هم همدا ولور دی هلته نه جمهوریت کې پخواني وختونه کې پخواني نظام کې شو ځوانان شو کار ورته پیدا کېده کسب و روزګار و تر ډېر حده پورې دی زړه شپوي واده ته ولور ته جیب ګل ورته کولای شئ خو اوس متاسفانه ډېری ځوانان موږ لرو په اوس وخت کې همدا حکومت کې چې ډېری ځوانان د همدې دی ولور دی د نه ادا کول خطر دی پیسې نه لري کاروبار روزګار خراب دی همداسې مجرد پاتې دی دوی واده کول ته بېخي زړه نه شي کوي ځکه کاروبار نشته دی دوی چې کوم وظیفه سره لرل هغه پرې بندې سوې حتی دوی نسي کولای چې یو شخصي کاروبار ځانته دوی دومره سرمایه نه لري چې ځانته شخصي کاروبار مثال پرانیزي نو ولورونه په دغه طرفه کې موږ چې دی نسبت نورو طرفو ته جګ دي لوړ دي
تاسو ول چې باسواد انجنیر سره واده کول څنګه به په افغانستان په جنوب کې دغه فرهنګ چې او باسواد انجلی سره سړی واده وکړي؟ ځکه کله کله داسې وي چې کله انجلی باسواده شي، زده کړې ډېرې شي یا کار کوي له کوره بهر، یو ډول سړی ورنه یریږي، یا د دې په خاطر باندې چې هغه کورته پیسې راوړي، یا فکر کوي چې په ټولنه کې ادغام نه ډېره یا د نورو خلکو سره ناسته ولاړه ډېره د زړه نښه کوي. جنوب کې بیا څنګه ده ارزښت ورکوي باسواد انجلۍ ته په کورنیو کې چې انګوري کې؟
بله، تر ډېره حده پورې فرق لري، فرق لري، داسې فرق لري. مثال چیرته د هلک فامیل خپله هلک سیواداره وي، هغه پورته کړه وي، د هغوی فامیل سیواداره وي، فرض کړه که زوم کوي، یو بل اصطلاح فرق مشر فکر وي، هغوی تر ډېره حده پورې همداسې کس وي، داسې نجلۍ سره واده کوي چې د دوی په شان وي، د دوی په شان مثال فرهنګ ولري، تعلیم یې کړی یا تحصیل کړی، فرض کړه، یا همغسې د یو مثبت فکر خاوندان خاوند وي دا کس. خو زه بس په عمده شکل وایم، هغه فامیلونه چې هلک بې سواده وي، یا هغه یو بل داسې کسب کوي چې هغه مطلق مثال د سواد دایرې وتلی وي، د هغوی پلار مور بې سواده وي، یعنې فرض که د هغوی په کورنۍ کې داسې سوادار کس نه وي، هغوی په هېڅ وجه سوادار نجلۍ ته داسې چې هغوی مثال په بیرون کې وظیفه لري، کار لري، خو زړه نه ورته شکوي. حتی که چیرې زه وایم که چېرته مفته هم ورکوي، خوشي هم ورکوي، دوی بیا هم دغه نجلۍ سره دوی د واده کولو تصمیم نه لري او نه ورته متراضي کېږي، یعنې زړه نه ورته شکوي. فرق لري، هغه فامیلونه چې خپله سواد لري، خپل هلک هغوی غواړي سوادار خپله خوله واچي. زه مثال فرض کړه سوادار نجلۍ غواړم، زه خپله سوادار یم، زه غواړم د اولاد کنه آینده مې روښانه شي، ما فامیل کورنۍ. خو هغه کسان چې هغوی تعلیم نه خوښوي، نه یې کړی، خو په بده سترګه تعلیم تحصیل ته ګوري، په هیڅ وجه مخکې ته خپل خبرې کې یاده که حتی ډېر بد پسې وایي، په داسې فامیلونو پسې، په داسې نجونو پسې، په داسې پلار مور کورنۍ پسې چې ته وګوره، دا نجلۍ وځي بیرون ته مثال وظیفه کوي، تاسې کوي، تعلیم کوي، زړه نه ورته شکوي.
بیا د واده نور دودونه په اړه ته ووایه، واده مو څنګه وي، څو ورځې وي، څومره مصرف کوي د زوم کور، ولور چې نجلۍ کور اخلي هغه پیسې ځان سره ساتي که نجلۍ ته څه جزیه پکې اخلي، دا دودونه مو څنګه دي؟
دودونه ستا دی په زابل ولایت کې، یعنې که چیرې دودونه خو مختلف دي، ځکه په زابل داسې ولایت دی خیر د جانه چې د مختلفو قشرونو او قوم خلک ورته راځي، په کې اوسېږي. خو بیا هم که زه مطلق د زابل ولایت خپل هغه دود درته وایم، ولور خو هغه دی شپږ لکه افغانۍ دی، ولور دی، دا پیسې دغه فرق لري. پلورونه ستا دی چې ټوله پیسې اخلي، د نجلۍ ته ورکوي چې طلا واخلي، کور واخلي، مثال کور سیستم سره برابر کړي. خو داسې پلرونه بیا ساده چې په نیمایي ورکوي، نیمایي ځان ته ګرځوي فرض کړه، نیمایي مصرف کوي. او ځینې داسې هم فامیلونه هم ستا دی چې هغه ټولې ځان ته ګرځوي، بیا ټولې نجلۍ ته ورکوي. موږ دا خپله واده چې دی دا د نجلۍ تقریبا درې ورځې او شپې دوام کوي، چې بله وایي چې یوه ورته وایي مثال د نکریز شپه یې جلا وي، بیا نو دا سار ته په خیر سره وراچې ورته وایي دا نجلۍ چې بیا یې خپل خاوند کوره د پلار یې کوره یې وباسي، بیا نو په هغه شپه چې کوم ورځ چې وباسي دا د خپل کور یې پلار، بیا نو په شپه یې د هلک په کور کې مراسم نیول کېږي. په دې سار بیا پسې اتخت جمې ورته وایي، که څنګه مور درېیمه ورته وایي، وایي درېیمه یې ده، بیا نو په هغه درېیمه باندې راځي، ناوې م راځي، راوباسي، ټوله د کلي ښځې راټولېږي، خپلوان دوستان قریبان، ناوې ته چا پیسې راوړي، چا کالي راوړي، چا طلا راوړي، بس خدای وس چا څه راوړي، هماغه ته ناوې ته ډالۍ کوي. نو زموږ ودونه د زابل شي تقریبا دوې شپې او درې ورځې وخت نیسي.
او دا ټول مصارف به زوم ورکوي؟
فرق لري، دغه د ناوې په کور کې چې ما ویل د نکرز شپه نیول کېږي، فرق لري. کورنۍ ځینې مصارف د پلار د خوا او ځینې د نیم د خاوند د خوا وي، خو تر ډېره حده پورې ډېر فوکس مصرف چې دی، لکه وایم په 100% کې 80% ټول د زوم د خوا دي، زوم د خوا ورکول کېږي.
کدام راته وایي چې د کندهار او زابل د ښځې بخصوص د کندهار ښځې چې دي په غاړو کې ډېرې تکړه دي، ډېرې ښې غاڼې کوي او ډېرې مشهورې دي کندارې غاړې ورته وایي، تاسې خپله هم خیاطي کوئ زده مو ده، په دې راته ووایاست چې دغه غاړې څنګه کېږي او ستاسې کاروبار په دې برخه کې څومره بریالی ده؟
رښتیا هم زابل ولایت هم دی، خو د کندهار ولایت ډېر پکې مشهور دی، خامک، دوزي، غاړې، د لاسي کارونه ډېر مهارت لرونکي ښځې مو لرو چې ډېر په لوړه سویه دوی دا کارونه کوي. که زه خپله د خپل ځان درته ووایم، امام خاموکتوزی زده ده، خو زه چې خیاطي بخش کې زه کار کوم، چې نو خیاطي بخشونه هم فرق لري. خاموکتوزی ده، اوګاندوزی ده، چرمدوزی ده، مهردوزی ده، عادي لباسونه دي. زما ډېر فوکس چې دی، زه خپله محفلي لباسونه ګنډم، محفلي کالي جوړوم. مثال فرض کړه دا ورتایکنه ماکسی چې جوړوي، یا زه چې کله دا ګنډ افغاني د پاره زه خپل کالي زه خپل جوړو ماشین باندې، بیا په دې باندې دا موږ چې کوم کارونه پکو کومردوزی کچرمردوزی، دا بیا زه بل کس ته ورکوم. بیا دا هر کس خپل جلا بخش لري، هر کس خپل جلا ماهر کس لري. چا څوک کومردوزی فرمایشو کې هغه پکې څوک وایي چې نه زه چرمردوزی کوم، هغه کسان جلا دي. ټول هر یو خپل لاسي کار پکې، هر یو خپل کار او مسلک دی، هر یو جلا.
او د دغه په اړه ته وایسته چې د خپل کاروبار چې یادونه مو وکړه، تاسو اوس هم کار کوئ، دا هم په همدې برخه کې ده، ګټه شته؟
بلې، د خیاطۍ په بخش تاسو کوم سوال وکړئ؟
و همدا یادوم،
زه خدای خداستې فردجانې دا په فرمایشات پورې اعتبار لري. زه تقریبا ډېر حد پورې فرمایشات ډېر نه اخلم، په دې خاطر زما خپله روزمره چارې او زه دا چې زه آنلاین کارم کوم زما زیات دی. که چېرته موږ په ورځ کې ډېر فرمایش واخلم، طبعا د دې درآمد هم زیات دی، د ګټه عاید هم زیات دی. فرمایش پورې اعتبار لري، نظر فرمایش، نظر ستا په کار کولو، مثال په کارکردګۍ پورې اعتبار لري. خو چون زه مصرفتونه یې ما کور او ژوند او شخصي کار او زه آنلاین کارونه هم کوم، آنلاین درس وایم یا داسې نور برنامه کې پروژه کې زه کار کوم، نو زه تر ډېر حده پورې خیاطي کوم، خو داسې ډېر وخت داسې خاص نه دی ورته ورکړی.
د افغان نجونې اوس په پوهنتونونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، په کورونو باندې ناستې دي. تاسې د خپل آنلاین کاروبار یادونه وکړه، په دې برخه کې که تاسې چا ته مشوره ورکوئ، یا کوم بخش کې که افغان نجونې کولی شي کار وکړي، یا لارښوونه ورته لرئ؟ له تاسې اورم.
بله بالکل، چون زه خپل عکس هم چې ما مخکې حضوري شکل وظیفه کول، درسونه مې ویل، خو چې هر څه بند شول، امید مې د لاسه ورنکړه، اوس مې د لاسه ورکومه. یو بل څه ته مې فکر وکړه چې هغه همدا آنلاین کاروبار دی. زما مشوره ټولو خویندو ته، چون ورونه خو شکر الحمدلله کاروبار ته پیدا کېږي، څه مخې نه نیول صاحب، خاص ډول خویندو ته همدا ده چې دوی همداسې څه وکړي، آنلاین کاروبار ته مخه کړي، زده کړې ته مخه کړي. همدا ورته مشوره ورکوم، چون زه خپله ما قسم چې ما هر څه د لاسه ورکړه. زه فعلاً آنلاین درس وایم، آنلاین پروګرامو کې کار کوم، آنلاین شکل سره سوداګري کوم. حضوري شکل هم ستدي، خو حضوري شکل ته ډېر حد پورې ما کار کول کم دی، ځکه په موږ باندې ته ډېر مثال محدودیتونه وضع کېږي. چې مثال داسې به نه کوو، تاسو چې غځي باید محرم درسره راي، موږ شی اخلو، سودا کوو، محرم غواړي، اته ټیکسي کې ته ډېر حد پورې موږ ته نه پرېږدي. نو تر ډېره حده زما ډېر فوکس په همدې آنلاین کاروبار باندې دی، چې ټولې خویندې مثال همداسې قوي اراده ولري، مثبت فکر ولري، دوی هره ورځ کار وکړي، کم کار دی وکړي، خو دوامداره کار دی وکړي. داسې نه چې د دوه ورځې کار وکړي چې زه دا خو ولا ونه سوزدانه کوم. زه دا وایم چې دوامداره کار کم تر هر څه ښه دی.